السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تختول شوې ده. د نړۍ د وو لویو پرمختللو اقتصادو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري او ایر بی ان بی د خلکو هستوګنولو شرکت اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې به 20,000 افغانانو ته په وړیا توګه کورونه ورکړي. صفی الله ستانگزایم بشپړ خبرونه ته مخ راغلاست وایم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تختول شوې ده. د دغه وزارت مرستیال یوګینی یینین دا خبره نن کړې ده. هغه ویلي چې د اوکراین د الوتکه کابل ته تللې وه، څو اوکراینیان راوباسي خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. یینین ویلي یرغمل نیونکي مسله و. د هغه په خبره په اصل کې الوتکه یکشنبه ورکه وه او نن له یوه ډله نامعلومه مسافرو سره د ایران په لور والوزول شوه. اخوا د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخش لیلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مشهد هوایي ډګر کې کوزه شوه او د ایران له پریښودو وروسته د اوکراین پلازمینې کیف هوایي ډګر کې کېناسته. د اوکراین یو باروړونکې الوتکه چې پکې د یو درش اوکراینیانو په شمول درې اتیا سورلۍ ناستې وې یک شنبه له افغانستانه کیف ته رسېدلې وه. د نړۍ د وو لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی وو یو بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی وو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې راهیسې تر ټولو زیات کسان پرون وړ مشوره رایستل شوي دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د دریمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. ازادي راډیو ته غواګیاس د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. دغه شرکت اجرایي رئیس برایان چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. برایان ویلي د افغانانو کډوالۍ او بیکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړو. د ایر بی ان بی دغه مشر که څه هم د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالک کانو هم غا کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په هستوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان ولکټینګ کړي، لسګونه زره کسان په تیرې یوه اونۍ کې له دغه هیواد د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي دي. دمګړی دا خلک په موقتو کمپونو او اډو کې هستوګن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
ما فعلا در مرحله ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان
وای مقدسی و مرحله کیو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پاړکیو ښکاروندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیره شو چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په کابل کې ویل راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه تو پرته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي راډیو ته غواګیاست. روسیې او سعودي عربستان د پوځي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. دا پوځي همکاریو دغه تړون په موسکو کې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د مرستیال خالد بن سلمان او د هغه د روسي سیال الکساندر فومن لخوا لاسلیک شوی دی. خالد بن سلمان ویلی هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دا تړون روسیې ته د سلمان د سفر په مهال لاسلیک شوی، خو په اړه یې جزئیات نه دي شریک شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو ستر واردونکی هیواد دی. روسیه هم تر متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوم لوی صادرونکی هیواد دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شوو ارمنی سرتیرو په اړه رسمن جزئیات اعلان کړل. هغه وویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3303 اویا ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د نګورنو خراباغ د جګړې پر مهال د وژل شوو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرف کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک هم نامعلوم دی، په داسې حال کې چې ځینې بندیان کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له مالی غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان اړول شوی. نګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې